اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس یوولس مثبتې پیښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 8,144 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکې چا وراره دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې شي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي.
او وسم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تقواکی از روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نخې نخانی یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0 8 2 5 50. په دغه موضوع را سره کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. کچېرې کومه ستونزه لرئ، خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤل ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکی خیر. وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر سر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو سالونه دا چې ولرو، لکه په خوځو کې د سیدیه سرطان معمولا هغه خزي یا هغه میندې چې شودین ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوان جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شدو ورک جاسوک شوده ورکی دا خزه باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکی. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي او دوه چې شودو خړې استفاده کوي په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو باید دې تداوی ډېر زر کیږي ځکه هغه سیدیه چې قطع کیږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایراید د غدې سرطان چې دغه د تایراید د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر مونږ د میری سرطان وسو کچیر د میری یوه برخه مصاب شوي نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کیږي نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د ماخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي او همدارنګه د تایراید د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي نو دغه غده د تایراید کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کیدی شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بي سي او ډبلیو بي سي دا ټول کمیږي او ان بغا کس په اختری هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې نشنه کاکی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکي او تداوی بل خاصه دي چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغ برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي وه اما خبرې نشوي کولی. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلاس در سوایم ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟
السلام علیکم. ولا تاسو نن مته سلامونه ورنکم.
علیکم سلام. نو راشي پوښتنه ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
و چې د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازارم دا ملاتړ تیر بدرانه څه ځب کړم ملاتړ ور که سره کوم سر نه ستکیږي په یوه طریقه باندې دا د څه شي لامل کړی؟ ښایم ډېر په راځو سره نه سره کوي دا سریس نه ده. بله، نو ولې دا تر اوسه ولې پرې دا موږ کټوله درد لري؟
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله دې تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یې؟
عمر مې تقریبا
ڈاکٹر صاحب جواب در کی او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب ډیر بخن سره یو دوی اړیکې برا واخلو بعد غنه به جوابونه ترشو. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخصه وي.
سلام علیکم. ورکه تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني چوک لکم زه
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولی د ښه سره مننه پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مرمنه دا یو بیا دوړ طرف څرګونه چې ورسره تقریبا د هو کال وسول دا چې نوې مارشل سراج دنیا
طرف ته شي دي
دوړ په څرګو چې دې غونډې یعنی چې غوډې غونډې لري یا کیو شفاخانې ته خو دې سلاړو alternator د ماینات دي پاره خو ماینه ونه کړل دا څه مشکل نشته دې انسان د کوم سره ومنې دا چې مشوره کوي.
بله ډیر سياته
په بخانه سره کتا سو دغه سوال ماته تکرار کړئ. زه د دقیق دی आवाज مو وانه اوریدو کتا سو اوریدلې ماته وایي.
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما. ورور د تاسو نه ډیر سياته مننه. راب شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملامې درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته
لومړی مېرمنې په جواب کې بداسي وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتواله کچیری به وزن زیات وی د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخروي باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیری د ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دی او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لاندې د خوت بي جي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي او درېم علت دا هم په خپل په ملا کې ډیسکونه دي. ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وي. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغې د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوي کې د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروف دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځنی راغلي. یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تل کې اضافي وخه نه وښنه شوی ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکدا سي مریض احساس کوي چې خپل مریض او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي. نو به په هغه صورت کې دي هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغو کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای غستون زنی خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کچیر راهنمایي را ته وکړي چې دغه به
بله
بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل ابل هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې دی شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کېږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او دې خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې ته یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږو نه دی په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه دی د پرخه څخه بایوپسي اصل کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دشي د شدو د قناتونو کې چې د شدو د تجربه بل دا غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د هغه خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي.
ډیر مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړله د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروان د اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولول لپاره موږ یو سیستم ایجاد که چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون راډیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده، آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر ځنګړې کړی ده او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرسایبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا ده چې څنګه نرسان او ډاکټران پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا ده چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم دا زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم دا ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د اکثربانو په ولایتو کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای کې چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې ده هغه بېرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطانی ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي، خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی، چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی، د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنې تداوي چې کېږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیر قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کېږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کېږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بلې عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي.
بله،
دا حسن په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کېږي، او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده، چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریاو په هیله.
کور مو وطن.
ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننې چې په دې تردید مو د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړنو. تر بیا بلې خبرونې هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.